درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جومات کې نن ماسپښین په چاودنه کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډری ډینګ روغتون ویندوی محمد عاصم ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم له جومات څخه ټپیان ور وړل کیږي. د عاصم په وینا د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی. چاودنه د لمانځه په مهال په 1:00 او 40 دقیقې وشوه. د چاودنې په وخت د پولیسو او پوځ افسران او عادي غړي په جومات کې حاضر وو. په دې اړه نور حال له خبرونو وروسته درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دوه ورځنی سفر مسکو ته تللی چې دغه هیواد له بندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې زرداری او لاوروف به د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او تروریستي ډلو ته د ځای نه ورکولو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د طالبانو د حکومت پر پرمختګونو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس پاکستان، جرمني او سویس ته سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ویس به په دې سفر کې چې تر روان شنبه به دوام وکړي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له مؤسسو سره د افغانستان اړوند ګټو په باب سلام مشورې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو وروستیو محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپور کې درکو. عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیکه شد وزلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیک سیالیو کې دری اویا ناسوځېدلې منډې کړې دي. شاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پیل کړې په 55 توپونو د دریش پګیزو او وو څلوریزو دری اویا منډې جوړې کړې دي. دا د بنگلاديش په روان لیکې د نوموړي لومړنۍ نیمه سیالیزه ده. د سوریه په ختیځ کې لشت لژه وطنه د لاریو چلوونکي او د هغوی کلینران په هوایی برید کې وژل شوی دي. په سوریه کې میشتې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبې په ورځ له نامعلوم لوري په نښه شو د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو اړوند و. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي شپږ لارۍ په یوه کاروان کې له عراق د سوریې سرحدي سیمې البو کمال ته د ایران وسلې لیږدولې. په خبر کې ویل شوي چې په هوایي برید کې شپږ واړه لارۍ ویجاړې شوي دي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د رواني جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو غړیو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې ترڅنګ اوکراین ته د چلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټلیفوني مکالمه کې په توغندوی برید ګواښلی دی. جانسن او پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په درشل کې وروسته تر هغه ټلیفوني خبرې کړې وې چې جانسن کیف ته تللی و. ریوټرز خبري اژانس له بی بی سي سره د بوریس جانسن د خبرو په حواله ویلي پوتین له ده څخه په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نظر و پښته او د ورته په ځواب کې وویل دا کار به لری راتلونکی نه بلکې ژر وشي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د پېښور ښار د پولیسو په یو جماعت کې چاودنې لسکونو کسانو ته مرشوب لاړه ولیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. په دې اړه افغان شنون کې څه وایي؟
متاسفانه د موضوعات کې دوګونی سره ګډې وډې کړې دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي.
په اورسکان کې یو شمېر ماشومان په یوې نامعلومې ناروغۍ اخته شوي دي.
دا ناروغي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په حساب تقریبا د 30 نفر په اختصاصي
نن د ازادي رادیو د تاسیس یو شتمه کالیزه ده.
د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیر مینه تاسو ته خره خلاصوایم.
په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو.
در دې شیبې
د آزادی رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پېښور ښار د پولیسو په ځانګړي مینه یا پولیس لاین کې 14 شوه ده. دا 14 په یو جمعات کې شوه ده او لشتر لشه 28 تنه پکې وشل شوی او 150 نور ټاپیان دي. روختنی سرچینه وایي چې د جینو ټاپیانو حال نازک دی، ممکن د وشل شوی کسانو شمیر تر دې زیات شي. آزاد خبریال سلیم شاهد د پیش ځای ته تللی وو او د پیش په باب ازادي راډیو ته داسې وایي.
دا ځانمرګي برید دی او چې کوم چایدین دی، هغه دا وایي چې دا د ماسپخین د مونس په وخت کې شوی ده او چې کوم ځانمرګي ځان برید کوونکو نو هغه دغه نمخ کې د الله اکبر چغه والی وو او تر اوسه پورې په دې کې ته اتیش کسانو د شهیدانو او د یو نیم سره د زخمیانو تصدیق شوه دي. خو لا اوس هم چې کوم دی نو هغه چت چې کوم را پریوتو نو هغه لا پورا نه دی لر شوی. دا غي د لاندې د خلکو موجودګي شته او دا غي نورسته د کلی هیڅ هغه کله مکمل شي نو بیا د مړو اصلي شمیره پته لګي. چارواکي وای پولیس والا وای 14 ځن مرګي بریدو نور غي تحقیقات پیل کړی دي او دا په پیښور کې د ډېر وخت پس وکتا شو ګورین نو 13 کال بسلور مارچ باندې د پیښور کې غټه 14 شیو په امام بارګه کې او دا غي نورسته نن شو په غي سلور نه خلک شهیدان شیو.
سلیم شاهد و اوس د مشال رادیو خبریال طاهر خان د ټلیفون لاري را سره دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ په خبر کې د وژل شویو کسانو شمیر 28 او د ټپیانو 150 خودل شوی. ستاسو ورستی معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. دغه شمیر چې تاسو خبر کړی دا د خیبر پښتونخوا گورنر یا والی هغه حاجی غلام علی چې کله خبرې کوي خبریالانو سره هغه وخت یې کړی، لیکن اوس چې کوم تازه شمیرې د پیښور لوی اسپیټال لیډی ریډینګ هغه لخوا راځي نو هغه د مړو شمیر اوس 2 خولې دي او د جوبل کسانو زخمیانو هغه 100 ویخیا دي چې دا تازه کوم د اسپیټال لخوا شمیر خولې شوی دي. نو اضافه ده کېږي چې د زخمیانو شمیر ډیر زیات دی او ځنې پکې اوس هم ویل کېږي چې دا غیغه وځخنه ده، حالت یې خنه دی.
بله طاهر خان صاحب، تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې نه اخیستی. ما خپل هم د پاکستانی طالبانو ویان دی یو میسج لیږلی دی، لیکن هغه تر اوسه پورې هغه تم جواب نه دی کړی او تر اوسه پورې هیڅ ډول ذمہواری پر غاړه نه ده.
چارواکو په چا تور پورې کړی تر اوسه؟
نو نه، تر اوسه پورې خونه دې لکه چا سنه دی ویل چې پولیس کنه خبرې کړې دي یا گورنر خبرې کړې. اوس موږ اورو چې وزیر اعظم ممکن لاړ شي ته خبر تا، او تر اوسه پورې چونکی مسله دا و چې 14 لوی او مسجد جماعت را پرې وته او خلکو د زخمیانو منتقل کول مړي راوستل توجه زیات هغه توازه کې چې اوس ډیر خلک اوس دا خبر هم کوي او دا کې حقیقت هم نشي دا یو 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 کمزوري او هغه سکیورټی لپ څه ورته وی چې پولیس په خپل داو باندې چې احکاریوم داسي چې د پولیس نه پولیس سره وخت کې یې صحیح نگرانی نه کړی او دا کس نه نوتی لري. نو دا مرکز چې دی دا ډیر مهم ځکه وو دا یوازې د پولیس نو دا تر هغه لري په ځد چې کوم یو محکمه دا د هغه مرکز هم پدې کې یو بیا ایلیټ فورس ته وتیم دا تر هغه لري په ځد چې هغه عملیات کی غم دلته وو د پولیس مرکز مو یو مهم بدانی وو
او په دې ځای کې وژل شوی کسان ټول پولیس او امنیتی کسان دی او عام خلک هم شته.
دا خو گورنر په خپل باندې وي چې کم لکمړ یا چې کم جو بل خلک دي نه خو اکثریت یاد کړي، لیکن دا سه احتمال خو وی ځکه چې پولیس دغه ځکه جون کې پاتې کیږي خلک وته خپل قرآن ته ملاقات نه کوي، لیکن د گورنر دا وینا و چې اکثر کم طرفات دي یا زخمیان دي نه هغه مړی یا زخمیان چې دي نو هغه پولیس
دا پیښه دې قصه خانې له پیښې وروسته چې په شیعګانو حمله شوې و تیر کال تر ټولو لویه پیښه ګڼل کیږي. په پاکستانی طالبانو سربیره بل په چا باندې شک کېدای شي چې په دې برید کې بلاس ولري؟
نو داعش مازی کی کړی دی او تاسو په یاد چې یو سو میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیس مشر یو خبره کړې وه چې هغه تر سنه وړي زیات راپور کړی مو هغه چې داعش داغه په نظر داعش د ټي ټي پی نه زیات خطر دی. نو وبکتی شي ځکه چې اوس پورې چې عموماً دا وسلوارې ډلې خو ډېر زر ذمواري او د خپل پر غاړه باندې واخلي خو اوس چې کوم په دې رستو کې دا حمله شوې د نایک اکثر ذمواري ټي ټي پی اخلي. د دې 14 نه علاوه هم د ټي ټي پی بیان راغلی دی راځي روزانه لیکن دې باره کې سندي ویلې اون لیکن دغه خدا غيو د ټي ټي پی خبره ده واغي خپل خلکو ته وسوري تاسو جنگ واغي خو پولیس اوس زیات ځکه په دغه حقیقي خبر په خپل خوا کې چې پولیس یو نسبتا آسان هدف دی. پولیس په سړک باندې موجود وي, پولیس په هر ځای کې موجود وي که د پو غزن زد ام کمپین وی نارځه کې مزګه پولیس دا لري د پاره
کڅم دا حمله په داسې ځای نه ده شویل نسبتا تاسو ورته اشاره وکړه چې یو ډیر محفوظ ځای وو. طاهر خان صاحب دې نه مخکې چې کله دې په پاکستان کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول یا د پوځیانو په ځانګړي ښوونځي باندې برید شوی و نو پاکستان ډیر شدید عکس العمل وښود. د دې حمله بلغه حمله سره پرتله څنګه کوي؟ دا هغومره لوی او ستره حمله ګڼي او که فکر کوي چې هغومره نه ده
نوې حمله ده؟ خو لیکن یو فرق توفیق دا دی چې هغه ماشومانو واړه بچیانو دا بیا پولیس دی. نو پولیس خو د محکمې یو هدف دی, عام ماشوم هدف نه دی. هغه واقعي وشو خلک شهیدان شو ماشومان په سکول کې ناغه چونکې د ټول ماشومانو ځکه هغه ته ډېر زیات هغه وخت کې خبرګون او رد عمل مخې ته راغلی او پولیس باندې خو لکه څنګه چې مخکې دا ډېر لوی پیښه ده په دې کې هیڅ شک نشته چې دا لوی پیښه نه ده. دا لوی پیښه ده, ډېر تلفات دي, زخمیان ډېر زیات دي او څومره چې وخت تیریږي نو د بلو شمیر دوه شورو شوی اوس دوه دېرش ته ورسېده. نو دا هم لویه پیښه ده خو دلته اوس مشکل دا دی چې پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ دا دومره زیات شوی دی چې هغه سیکیورټي امنیتي مسلو ته هغه فوکس هغه ډېر زیات کم شوی دی او اوس حکومتونه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې بدل شوی دي. لیکن د دینه مخکې چې مرکز په مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا باندې تور لګو چې دا ناکام دي, خیبر پختونخوا حکومت په مرکز باندې تور لګو چې پولا او داشیان د دې ذمہاری ده. اخر سره هم ډیر زیات او دوه مهمه خبره ده دا چې کله ترګری لګه کوم شی وو بیا فوکس د دغه مسالې لري شو د پاکستانیانو دا خیال چې بس اهداف یې تر لاسه کړ او د شګبي ختم شو دا څه نه و. نو پاکستان لپاره خدای نه 14 د کوم وګو دا یو ډېر لوی یو چیلنج او ننګونه مخې ته راغلی ده.
ډېر مننه طاهر خان صاحب د مشال رادیو خبريال چې د پیښور د نننې پیښې په اړه مو معلومات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورس اتسلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورس له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. دغه وزارت دا خبره پاکستان، جرمني او سویس ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د سفر په خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی ویست به په دې سفرونو کې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتونو له شریکانو افغانانو او د بشری مرستو رسونکو موسسو لاستازو سره سلا مشورې وکوي. جزئیات یې د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویست یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په موخه د خبرو لپاره په سفر راوته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي ویست بعد جنوري له 9 د فبروري تر 14 پاکستان، جرمني او سویس ته سفر وکړي او هلته په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه د متحده ایالاتو له شریکانو افغانانو او د بشری مرستو رسونکو مؤسسو له استادو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي، ځکه متحده ایالات د افغانانو د ملاتړ او د خپلو ګټو د ساتنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې دا ننګونې کومې دي، خو هغه څه چې ښکاره دي په افغان جنو او ښځو د طالبانو وروستیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوه پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویسټ به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان جنو او ښځو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییز ژمنې څرګندونه وکړي. ویسټ د دې 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی و او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو له ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویسټ په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او کنه. حخوانند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بلاول بوټو به له خپل روسی سرګی لاوروف سره وګوري او د خبرو په اجنډا کې د افغانستان په وضعیت بحث هم شامل دی. افغانستان داسې مهال د سیمه نړۍ د بحثونو په مرکز بدل شوی چې طالبانو ته بیا هم روسیې مهمو غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته د توماس ویس د سفر په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو وروستیو پریکړو اړو کسانو ته د مرستو رسولو چاره څومره اغیزمنه کړې ده.
زما په شخصي عقیده د یو نیم کال راوځي خاطر چې طالبان په وجود راغلي دي او دوی دغه طالبی نظام یا اماراتي نظام خلق کړی دی، متاسفانه د موضوعات دوګونی سره ګډي وډي کړی دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي. د بلې خوا څخه په داخل د افغانستان کې د جنگ او د تروریستانو سره روابط او د جنگ تمجیدول او ډیروالی شزي او نارینه په مختلف ساحو کې د کارو او تعلیم څخه محروم کول، په خاص ډول شزي، دا ټول هغه شان دي چې نن سبا جهانیان د هغه کومکو سره چې د افغانستان د خلکو سره کوي او هغه د طالبانو د خواسته په صحیح ډول نه ورسیږي، پس هغوی مجبور دي چې په کومکو کې تجدید نظر وکړي. پس په همدې اساس زما عقیده خپله دا ده چې د داخل د افغانستان کې که طالبان خپل دغه موجوده سیاست تغییر ورنکي او سیاست پر یو خط سیر باندې، پر یو واحد خط سیر باندې روان نکي، دغه کم ګډ وټ سیاست دا فکر نه کوم چې نه دوی هدف ته ورسی او هم افغانستان خلک د بدبختی په لور روان.
طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ښځو د کار، تعلیم او تحصیل په اړه تر ډیره سیاسي فشار نوم ورکوي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه غوښتنې سیاسي فشار دی او که د افغانان غوښتنې هم دي، ځکه وضعیت په افغانستان کې عملا دا ښیي؟
متاسفانه که دا خبره د جهانی فشار په معنا وای نو په 1904 نیوم کال چې طالبان رااله در 2001 کال پورې هلته هم عین مشکل موجود و او هغه وخت دنیا دونه جدي هم نه و دوی ته، افغانستان ته خارجي قواوی هم نه وی راغلي، هیڅ شی نه راغلي، مکمل دی خپل قدرت بلاس کې و. دوی هغه وخت هم در دغه بدتر حالت جوړ کړی و. دا د جهان فشار نه دی، دا د دوی منفي برخورد دی د شوزو په مقابل کې چې دوی استعمالي، ځکه دوی په دې پوهیږي که دغه ملت په دغه شدت او په دغه ذوق او علاقه سره د تعلیم په لور روان سي، ښځې و نر دواړه کوم چې روان دي او دا تعلیم خپل اوج ته ورسي، په هغه صورت کې بیا طالب ته ځای نه پیدا کیږي. دوی غواړي چې په آینده کې د خپل ځان دپاره په دغه سې و شدید اللحنه بنیادګرایي ډول باندې حکومتونه جوړ کړي، ځکه پر یو تعلیم یافته جامعه باندې څوک دا رقم حکومت نسي کولی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر کوي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په د سفر کې له روسیې چارواکو سره د افغانستان په مسایلو هم خبرې وکړي. ستاسو په نظر په تیرو اوولسو میاشتو کې چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي او مشورې کوي، تر اوسه د دوی دغه مشورو او لیدو کاتو څونه د افغانستان په دننه افغانستان کې عملا په وضعیت تاثیر کړی دی؟
موږ وینو د پاکستان، ایران، روس او چین د دې څلورو ملکو کوم روابط یا تعاملات چې طالبانو سره ادامه لري، دغه تعاملات د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. موږ عملا دا وینو چې د افغانستان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، مګر تعاملات داسې ښکاره کوي لکه دوی چې هغوی په رسمیت پیژندلي وي. پس په همدې اساس هر هغه حرکت چې یا د قرارداد د خوا امضا کیږي او یا د افغانستان پر نمایندګي پر هغه سټیج دوی خبرې کوي، زما په عقیده د مستقیم مداخلات چې دی کوي. ایران عین حرکات په مخه چولی دي، په عین شکل یې مخ ته بیایي. روسان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیه دا ټول په دې مسله کې لاس لري او وسمه ادامه لري او د افغانستان د خلکو د پاره دا هیڅ ښه خبر نه دی، بلکې دا مسلسل د بدو خبرو نمایندګي کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو نه بلکې د شپه ورځ وس اوري. لمدې کابل نن د ازادي راډیو یو وشتمه کالی زده په دې مناسبت د ازادي راډیو یو خبريال او زموږ همکار اسدالله لودین یو ځانګړی مطلب چمتو کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د 2002 کال د ژمی سړې شپې ورځې وی چې د آزاد اروپا راډیو آزادۍ راډیو د افغانستان لپاره په پښتو او دری ژبو ازمیښتي خبرونه پیل کړې. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ښار د همدې کال د جنوري په 13 نیټه د آزادۍ راډیو د پرانستې د مراسمو کوربه و. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د همغه وخت مشر توماس ډاین د افغانستان د څنګ د پرانستو پر مهال ویل چې موږ ویاړو دا فرصت مو ترلاسه کړ چې د رسنیو، خبر او اطلاعاتو له لارې د یو سوله ییز او دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته کوو. د هغه مهال ویل د افغانستان خلک به له نږدې دریو لسیزو جګړو او بدمرغیو او دغه راز اطلاعاتو ته د نږدې بشپړ نه لاسرسي وروسته د باوري، بې پرې او هر اړخیزو خبرونو له خپرېدو هرکلی وکړي. صالحه اسحقزی خالقی او سید سمیع عباس د ازادۍ راډیو د لمرنۍ خبرونه وړاندې کوونکی وو.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان راډیو د پښتو ژبې لمرنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری، به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
آزادۍ راډیو د لومړي ځل لپاره د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. د هغه وخت چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر د 9 نیټې له ترهګریزو بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پوځیان افغانستان کې وو او د طالبانو لومړنۍ 15 کلن حکومت یې ړنګ کړی وو.
یک تفشنوند گفتن این رادیو، این رادیو مردمی
ظریف نظر چې تاسو یې لغاک سره بلد یی او د آزاد اروپا آزادۍ رادیو سره د کار څه باندې 40 کاله سابقه لري. د آزادۍ رادیو د لمړنۍ مسؤلینو لډلې دی. خاغلی نظر وایي لمړی د رادیو نوم آزاد افغانستان وو، خو وروسته د مسؤلینو او همکارانو په سلا مشوره په آزادۍ رادیو بدل شو.
اصل نام از این رادیو، رادیو افغانستان آزاد،
دا رادیو دا آزاد افغانستان په نوم ثبت شوه. وروسته بیا د همکارانو په غوښتنه په آزادی رادیو مشهور شوه. دا چې د څه اړتیا له مخې دا رادیو رامنځته شوه، دا پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر د 9 نیټې له برید سره تړاو لري. له دې برید وروسته د داسې یوې رادیو جوړېدو ته اړتیا پیدا شوه.
آزادۍ رادیو د آزاد اروپا رادیو د افغانستان څنګه ده؟ د آزاد اروپا رادیو بیا د فعالیت 2 کاله سابقه لري. د آزادۍ رادیو د افغانستان څنګه د کار لمړنۍ ورځې له ننګونو ډکې وې. ظریف نظر وایي هغه مهال له ترکمنی څنګه سره کار کاوه چې د رادیو مشرتابه له ده او د رادیو له بل کارکونکي عباس جوادی سره اړیکه ونیوله او ورته وویل چې تر یوې میاشتې پورې باید د افغانستان لپاره خبرونه پیل شي.
په اساسي قانون کې سراغلي.
همدا و چې په چټکۍ پراګ او کابل کې د رادیو لپاره د خبريالانو ګمارنه پایل او د یوې میاشتې په ترڅ کې رادیو د نیم ساعت پښتو او نیم ساعت دری خپرونو لپاره چمتو شو.
د کورنۍ چارو وزیر د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی ډلې مسؤلین په کابل کې د انګلستان
پراګ کې د خبرونو لپایل سره هممهاله کابل کې هم ازادۍ رادیو فعالیت پایل او لومړنۍ شپږ میاشتې د کابل ښار په زړه کې د مصطفی له هوټل خبرونې کولې. د صدارت په څلور لارې کې دا هوټل هغه مهال تر ټولو خوندي ځای وو.
موږ په ټول افغانستان کې اوریدل کېدو په ډیر قدرت سره د رقابت میدان ته راغلي وو او خبرونې مهم زیاتې وې.
احمد تکل لومړنی خبریال و چې د 2002 کال د جنوري په دیرشمه یعنی د ازادۍ رادیو د کار په لومړۍ ورځ له افغانستان راپور ورکړ. ښاغلی تکل وایي دا داسې وخت و چې د افغانستان حکومت رسمي امنیتي ځواک نه درلود او د کابل او نورو ولایتونو امنیت د بهرنۍ ځواکونو او د مجاهدینو د حکومت د زینو وسلوالو په لاس کې وو. پر امنیتي اندېښنو سربیره هغه مهال هم لوی ننګونه اطلاعاتو ته نه لاسرسی وو.
اولین راپور په 13 د جنوري ما له کابل نه ورکه د اطلاع ورکولو په برخه کې دولت د دولتي چارواکو ناغيړي لپاره تر اخره پورې دوام وکاو. ډېر حساس او مهم مسایل په افغانستان کې پیښیدل، ملکی تلفات او د نړیوالو ځواکونو حملې وي، د طالبانو حملې وي، د هغه مهال د نورو ډلو حملې وي په افغانستان کې. په لومړي سر کې چارواکي نه حاضرېدل چې د ټولو مسایلو په اړه تاسو ته جزئیات درکړي.
احمد تکل چې په همغه لومړیو کې د سمودې لپاره د ازادۍ رادیو د کابل د دفتر مشر هم وایي خبريالي د رادیو مدیریت او د همکارانو د امنیت چارې ورلغاړي وي. نو موري وایي د کار په لومړی شپو ورځو کې به چې کله خزینه خبريالانو کوم غونډې ته لیږلې، هغوی به چادرې کتللې او د غونډې تر ځایه به یو نرینه همکار د امنیتي ملحوظاتو له امله ملتیا ورسره کوله. ازادي رادیو د کابل په مصطفی هوټل کې لشبګ میاشتنی فعالیت روسته د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې ځانته معیاري دفتر ونیو چې ورسره یې خبرونې له نیم ساعت نه څو ساعته او بیا 12 ساعته شوې. په هر حال د ازادي رادیو شلکلان مزل له هڅ کوټیټو ډاکو دا چې رادیو په دې موده کې څه اهداف درلودل د ازادي رادیو مشر قادر حبیبي په اړه وایي.
د ازادي رادیو هدف د بې پرې پر وخت او دقیق معلومات رسول دي. په تیر شل کلونو کې مونږ نه یوازې دا چې خپل اوریدونکو ته د بې پرې او پر وخت معلومات رسولې او مودې او ماسق منبع په توګه د غوي په خدمت کې وو، همدغه راز مونږ خپل اوریدونکو ته د زمينه مساعده کړې چې په آزاد بحثونو کې برخه واخلي او خپل نظریات د افغانستان د جاري وضعیت په حق له شریک کړي.
ازادۍ رادیو ګنشمیر داسې راپورونه جوړ کړي چې په مستقیم ډول د افغانانو په ژوند اغیز کړی دی. د دې راپورونو یو نمونه د فرا په قلیکا ولسوالۍ کې یو کورنۍ و چې ټول غړي یې په نشو روږدي وو. کله چې ازادۍ رادیو پر دې پیښه راپور خپور کړ، د کسانو ته د مسولینو پام شو او د درملنې زمينه یې ورته برابر کړه. هغه مهال د فرا د خځو چارو مشره کبرا اعظمي د فرا هم د لری پرتی سیمې تلاړه چې د کورنۍ لنګ دی وګوري.
خوسم بنزیک ان نسیب بل ساحر ببین از نو پرسان وکنم و این ما از طریق رادیو ازادي ما شنیدیم.
کبرا اعظمي د کسانو ته د درملنې ډاډ ورکړ او ورته ویل چې هغه تورنه به هم وڅېړي چې وایي په جنسي ډول زورول شوې دي.
ازادي
ازادۍ رادیو د بیغاګه کسانو د غږ په تګلارې خپل یون روان ساتلی او په خوشینۍ سره چې د برخه کې د سر قربانی هم ورکړي. ازادۍ رادیو د 2013 کال په اپریل میاشت کې خپل درې همکاران کابل کې پر خبريالانو شوی یو هدفي بریټ کې لاسه ورکړل. دا ځانمرګ ایبرید د کابل په ششدرک سیمه کې هغه مهال پر خبري اعلان وشو چې دوی د یو بل ځانمرګ ایبرید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. پیښه کې پر نورو خبري اعلان سربیره د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبد الله حنانزای او فرشته محرم درانی ووژل شول. د ازادۍ د کورنۍ دا دروند غم لا تازه و چې ازادي رادیو د بل خبريال د وژنې پر ویر غم جن شوه.
دلته وزارت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال دزي نور دل کیږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر
دا. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د 2020 کال د نومبر په 12 نیټه لښکرګاه کې پر موټرې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د هغه د مرګ د خبر خپرولو د ازادي راډیو د همکارانو پستونی کې خبرې وچکړې.
کوم په دې خبرونه کې مولا دې خبر و چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبریال رغب نور
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په هلمند کې.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیم بجې دي، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جومات کې نن ماسپښین په 14 کې لږ تر لږه 28 تنه وشل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون ویندوی محمد عاصم ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم له جومات څخه ټپیان ور وړل کیږي. د عاصم په وینا د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی. 14 د لمانځه په محل په یو بجاو 40 دقیقې وشوه. د 14 په وخت د پولیسو او پوز افسران او عادي خلک په جومات کې موجود وو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دوه ورځني سفر مسکو ته تللی چې د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس پاکستان، جرمني او سویس ته خپل سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ویس به په دې سفر کې چې تر روان شنبه دوام کوي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له استازو سره د افغانستان اړوند ګڼو ګټو په اړه سلا مشورې وکړي. عثمان غنی د بنگلاديش په غوړلې کې شو ځلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړلې سیالیو کې دری اویان ناسوځیدلې منډې کړې دي. د سوریه په ختیځ کې لشت لږه وطن د لاریو چلوونکو او د هغوی کلینران په هوایي برید کې وشل شوی دي. په سوریه کې میشته د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبه په ورځ له نامعلوم لوري په نخښه شو د ایران له ملاتړ د برخه منو ډلو اړوندو. او د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو نورو غړیو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زما نور یاس نوري سلامونه او نیکې هیلې ومنه. نن د ازادي رادیو یوشت کلن شو. په نننی بحث کې د ازادي رادیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت لخپل میلمنو سره خبرې کوو. ازادي رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 13 د آزاد اروپا ازادي رادیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت په پښتو او نیم ساعت په دری خبرونه کولې چې ډیر ژری وخت زیات شو او 2 ساعتونو ته ورسېد. دا هغه وخت چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر دی 12 له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو. د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته د پایتکه خیو. ازادي رادیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګېد او یو محدود شمېر رادیوګانې چې اکثرو یې هم له بهر خپرونې کولې فعالې وې. ازادي رادیو په تیرو یوویشتو کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولي دي. د دې تر څنګ ازادي راډیو په ټولو خپرونو کې د ولسواکۍ بشري حقونو او د لږکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. ورسل هغه چې طالبانو د قوس میاشتې په لسمه په افغانستان کې ازادي رادیو د اف ام او ای ام پر خبرونه بندیز ولګاو دی. رادیو هڅه پیل کړې چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته خبرونه وکړي. د ازادي رادیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا رادیو اوس څلیرشت ساعته شوې. یوازې رادیو هم نه ده البته، بلکې د آنلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له لارې خپل اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي راډیو دغه یوشت کلن مزل څه ډول پیل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا راډیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا بل خپلو میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پوه احمد خان اندړ زموږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټډیو کې را سره دی. حبیب صاحب، لومړی خو یوشت کلنه کلیزه درته مبارکي وایم.
من نوری صاحب تاسو ته او زمونږ ټول اوریدونکو ته او د چیز او سمو زمونږ غږ اوري او د دې خبرونه ملمنو ته هم مبارک وي.
بلې مننه. که څه ما لنډه یادونه وکړله چې ازادي رادیو اوس څلیرشت ساعته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ډېر اوریدونکو زموږ تر اوسه هم خبر نه دي چې کله موږ څلیرشت ساعته شولو او په کومو څپو خبرونه کوو.
بله مننه نوری صاحب. د ازادي راډیو خبرونه اوس سالي سارته شوې ده. په داسې حال کې د نه د مخه مونږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار و نه تر مخام و پورې، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې د نن فعال او خلک زمونږ خبرونه پر منځنۍ صفه او لنډو صفو باندې اوریدل او همدغه راست په اف ام باندې اوریدل. خو لکه نه چې د طالبانو حکومت د ازادي راډیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغې نه وروسته ډېر زموږ ډېر اوریدونکي ډېری مونږ سره تماسونه نیول او دای پوښتنې کول چې اوس مونږ ازادي راډیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې نه اورو، او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفه باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه وي. که څه هم زمونږ اوریدونکي اوریدل، مونږ سره تماسونه نیول او په خبرونو کې په دغه ژوندې خبرونه کې مونږ او تاسو چې لرو کله اوریدونکو نه مغوښته، هغوی تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو صفو باندې بیا فعال شي. اوس مونږ خوشحاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مونږ د ازادي راډیو یو شتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو صفو باندې فعال شوې ده او د ماښام له شپږو نه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1290 باندې ازادي راډیو په منځنۍ صفو باندې اوریدل شي. همدغه راست په لاندو صفو باندې له سهار د شپږ بجو نه تر ماښام شپږو پورې. دغه راست اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعال کړې ده، یو ځل بیا اوس مونږ سلور ساعت خبرونه لرو.
که څه ما لنډه یادونه وکړه چې اوس یوازې مونږ راډیو هم نه یو، البته زموږ پلیټ فارم ډیر وسعت پیدا کړی دی.
بله،
که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې اوس له کومو اکاونټونو یا له کومو شبکو له لارې زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلانونه څه دي؟
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې رادیو نه اوري. که څه هم موږ پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، یا برق نشته دی مثلا، او نور ستونزې شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري. او رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږو. خو په خارونو کې، په نور ځایونو کې ځوانان اکثر عمدتا چې د افغانستان اکثر نفوس او ځوانان جوړي دوی انټرنیټ ته هم لاسرسي لري او مونږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې د نن هغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي لاغې لاري نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسوي او هغه ته د زمينه هم برابر کو چې په بحثونو کې برخه واخلي او زمونږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونه دي چې اوس هر ورځ خبريږي زمونږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کمنټونه دي یا یوټیوب باندې زمونږ د خبرونه ویني او مونږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او دغه د ټویټر کارون کې راځي او بحث په دغه بحثونو کې برخه اخلي نو دا او نور مختلف پلیټ فارم انستګرام مثلا په د ځوانانو په منځ کې ډیر لیوالتیا پکې شته په ځوانانو په منځ کې نو دا غیر نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسوو او دا غوی په خدمت کې
ډیر مننه د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب تاسو نور زحمت نه درکو میلمنو ته ولاړ شو بلې مجددي صاحب او اندر صاحب به چې تاسو مو یو څه په انتظار پرې خودلې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي لمړی به تاسو ته درشو ستاسو په باور ازادي رادیو په تیرو یوشتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حد مهمه و یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته حضرت ته روانداش ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې کله چې ازادۍ رادیو رامنځته شو څنګه چې د مار په یاد د سیدارونه مخکې د انتقاداتو او دمیسي و نو دی دومره پرمختګ وکړ چې هغه د هغوی ځای یعنې تر یو حده پورې دغه ازادۍ رادیو ونیول په دې چې نو سره واسطه ول وختو کې یو ولادت شته نو هاته د کاروندګر هم څنګه ازادي رادیو اوریدل او هغه ته هم ځانګړي برنامه وو او تفریحي او زراعتي او خاصه د خبر رسولو په برخه کې ډیر فعال وو او هغه اول خبر همدغه د ازادي رادیو له لارې خلک اوریدل. ما همدا اوس زموږ د ملګري ازیاز دایي غږ واورېدل. رښتیا هم داسې کسان دلته کار کول چې خپل ژوند هم د دغه مارثون په برخه کې ملا سواسته ما اخر ځل کله چې یاس د وی سره فرایي وشت کابل کې ولیدل د ځوان د شنو او د غوښتنې د ما واورېدل نو ما ورته ډیر هڅه وکړه چې په دې وخت کې چې دا احتیاط نه باید کار واخلي فاغه زمه خبر درلود چې زنه فارم کنید دغه بس راوړم خو همیشه دغه خبر زمه زن که خاطر یا زن خبر را سیده شده سوید که زه تر آخره پر ونشم وایلی به هر صورت سره دا هغه وخت هم ډیر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما د چیرې ځینې نور رسنۍ زه وینم چې حتی په دې چې هغه خبر ډیر په چټکۍ سره ورسوي خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والسه او هغه دقیق والسه بیا قدم رسوي خو ازادۍ رادیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده سمه ده ډیر پر وخت زر خبر ورکوي او تر یو حد زیاده هدا پورې هغه کراوالی او دقیقوالی ته هم پام کړی دی. نو په ټوله کې یو داسې یو رسنۍ و یو داسې یو راډیو و چې او هوس هم لکه دغه چینل تغیر کړی دی آخري دغه موږ نه لرو ارزونې خو هماغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی و.
مننه مجددی صاحب کور ودان تاسو د خدای بخیلی د ازادي راډیو د خبریال الیاس د یادونه وکړه. خدای بخیلی الیاس د 2020 کال د نومبر په 12 لخرګا کې په موټر پسې انخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو. البته د ازادي راډیو درې نور خبریالان له هغه مخکې د کابل په شش دره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی و. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ، عبد الله حنانزی او د غراز فرشته محرم دورانی کده چې یادې اندلته به هم تازه کړو. ازادي راډیو په دې یوشت کلن مزل کې د غراز قربانی هم ورکړې ده. البته دا یوازې ازادي راډیو هم نه ده، په افغانستان کې پر رسنیو باندې په تیرو څه باندې دولسو سیزو کې ډیر فشارونه راوستل شوی دي. رسنیو کارکونکو د بریدونو لپاره پنه شوی دي مختلفو لورو له خوا. مننه کور ودان چې تاسو د الیاس دایی یادونه وکړله. احمد خان اندر تاسو ته بدر شو، تاسو نکو پوښتم چې لکلمو ازادي راډیو اوریدل د ازادي راډیو د خبرونو اوریدو ته غوګونی او لکلمو ازادي راډیو واوریدل او څه ډول ارزوي په دغه لهغه محل رئیس چې خپل ازادي راډیو اوري؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه خغلې نورې تاسو او د پروګرام قدرمن ملما همداسې تاسو رئیس ته هم او قدرمن ملما مجددي سب ته ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا وایم چې د ازادي راډیو په افغانستان کې د غټ رول لوبولای دی، البته مثبت رول نه زیاتې، که څه هم هر راډیو چې هر یو جوړوي خپل پالیسی او ستراتیژي به هم لري، خو په داسې ټولنه کې چې هلته 45 کال کې جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وسته پاتې دي، وسم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راوړيږي، نو د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکر دي اکثره تلویزیونونه نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او دا چې سروې له مخې تاسو کړي په 2019 کال کې 30% افغانان ازادي راډیو اوري، او مخکې له دې چې نور خبردار شو یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکونکو نه مننه کوم او ټول هغه وړاندې چې پښتو درجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم، او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتي. پښتو درجه به بهرنۍ راډیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې موږ وینو چې د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي. مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په پټه کې درې ډیکټرور ورځې پر خبرونه لري، ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوستي دي، او بل خوانه دغه مستقیما اړیکې د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د راډیو بند کړي، بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادۍ راډیو اوریدل ما تقریبا یو شپارس کال کې چې پلکې دي مخکې لغنه ډېر ضعیف او کله چې ورورو ده پر مختای کو زموږ مينو علاقه ورسره ډېر شوی ده او ډېر کلی پروګرامونه لري اوس خو بيخي سلوي ساته ده، او دغه تاسو چې افغان تلګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کی او د افغانستان د خلکو غاګوري د چارواک سرغږي د هغه لسره چې ټول افغانان باید خوشحالي نه یوازې چې بندشونو ته پیدا کی باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د ریواد د حکومتي چارو د ښه کېدو لپاره دغه څه کارونه وشي
د سمون لپاره
زه ډیر خوشاله
مننه اندر سپ بیا به هم پم دې باندې خبري وکړو د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک لاري مختنظرونه پریخيدي زما همکار اسد الله لودین دلته استډیو ته راغی د څو اوریدونکو نظرونه راخسته دي لودین سپ اوریدونکو زموږ څه ویلې دي مهرباني
او مننه موږ لا اوریدونکو پختلې چې ازادي رادیو مو پرجمن څه غیس کړی دی یو نیم زر اوریدونکو دغه پختنه کتلې دا درې نیم سو شاوخواو خپل تفسیري لیکلې دي ما په لانډو کې د زونه اوریدونکو تفسیري راوخستلې فضل رحیم لیکلی وای ازادي رادیو ټول همکارانو ته د یوشتمه کلیزه مبارک وي هر وخت ټول اوریدونکو ته وای چې قضاوت تاسو وکړي او د ازادي رادیو همدا ټکه می خوخیږي فضل ربی شاکر لیکلی وای وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال ووم چې د اوریدلو لپاره به می رادیو په تخر کې ګرځوله خو اوس می لګلی وای او سره کم شوي نه پیګم وله شاد رحمان زازی لیکلی وای سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او د غرض مبارکي موږ ازادي رادیو له ډیر په خواځه خاورو د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسائل مو خبروي او زما ژوند کې وډیر بدون راوستي رفیع الله بټیکوټی لیکلی و ازادي رادیو زما همزول د لکوشنیتو به خبرونه اورم تفریحي تعلیمی او خبری خبرونه به مثال دي ډاکټر افتاب منګل لیکلی و ازادي رادیو مزک پر زړونو قبضه کړي چې تل حقایق خبروي په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي محمود الله خپل واک لیکلی و ازادي رادیو دقیق مؤثر او بے پرې خبرونه او معلومات تر موږ را رسوي او همدارنګ تل د ولس غږ تر مسول چارواکو رسولې دي وځي د ازادي رادیو پر اوریدلو دا سعادت شویم چې سهار چای بغیر د ازادي رادیو لا اوریدونه نسم خورلې عبدل شکور شاکر لیکلی وای ډیره پزله پوری رسنۍ د لاس دولس کال کېږي چې اورمې دا ځین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي رادیو هڅه ده او دا سده د دوی اصل وای ازادي رادیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوی نه دي البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د غوتو پښمیر چې نمونه نه غواړم واخلم زینې کمنټونه کړی چې ویلې دی ازادي رادیو خه خبرونه دوی ته نه خبروي حیا احمدی خور لیکلی وای زما د ماشوم توپ خاطرې ورپورې تړلې ادبي خبرونه یې تل ادب ته حسولیم او نور مرجان زیرک وای ازادي رادیو زما د ژوند کور ده زبیانو ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولونو راهیسی اورم
بلې لودین سب کور ودان د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په اړه څرګند کړي وو نظرونه ډیر متفاوت هم وو خو مجددي سب کله چې په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکو خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی و چې ازادي رادیو خبرتیا دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر خل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي خای دی وی پی په اړه غارښتین ولې یا حقیقت ډیر ثابته ولې ډیر مشکل وي خو په هر صورت ازادي رادیو هڅه کړې ده خو څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکو له مختلفو اړخونو دی غی پی اړوند او قضاوت خپل وکي فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی
دقیقاً مریض دا یو دغه یو خطر سره د نوې نسخه خو بیا هم د څه شک نشته چې رسنۍ سیاست نشته دا خو خلک باندې تاسې او په دغه شو سلام یا یو سلام کې ازادي رادیو د خلکو افکار باندې نو پاته او په خوا دغه دنه دغه قومي شي برنامه د خلکو باندې د ښار تاثیر کړی و نو همغه څه چې انداز په خپل خبرې کې ویل تفسیر هر ځای کې چې څنګهونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي نو هغه ځای کې د هغه مول یا هغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري نو په هر صورت سره نو په ټول کې ازادۍ رادیو د ډیر برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره مؤثر او ګټور و، نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ته نه ډیر ښه استفاده وکړ. نو د دې شک نشته چې هغه پالیسی په برخه کې چې لاړ شو ځنه هر رسنۍ به ځان ته یو پالیسی هم ولري، کیدای شي ځینې وختونو کې ځینې ځان ته برنامه او اصول او نشرات هم ولري، خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات د رسولو په برخه کې ازادۍ رادیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددی صاحب. اندر صاحب مخکې چې تاسو ته وار درکو د ازادي رادیو د یوشت کلن فعالیت په اړه، مې په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې، یوه برخه به واورو چې دی د ازادي رادیو په اړه څه وایي.
ازادي رادیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظام یې سقوط شو، هغه رادیو وسې نشرات یې پیل کړ، خو لکه می مودین اشارات ورست دی رادیو لغو رادیوګان هم پر نفوس وسوله یا پر شنوینده وسوله، کوم چې د لسیزو مودون را پدی خوې په افغانستان کې نشرات کول، دا کملین رسنی وی او که بینللی رسنی وی. ازادي رادیو ډیر زر کلیو باندو ته ورسیدله، هر کور ته ورسیدله، خزو نرو او ځوانانو هر کټ تګوري افغانانو د دې رادیو نشرات خوښول، او ان تر دې چې د کورونو ترڅنګ ټول موټرو ته هم دا ورسېدل او خلکو به خپل غږ په دې کې پیدا کوو، خلکو به خبرونه پکې لټول چې د دوی ژوند ترې متاثر ده، او همداراس د دې خپل لسیمي له حالاتو او خبرونه به ځان په همدې رادیو کې خبرول. نو بنان په ډیره کم موده کې ډیر وسعت پیدا کا او ډیر اوریدونکي درلود، که خبري توکي و که فرهنګي خبرونه وي که ریپورټونه و او که تنزی یا د تورته خبرونه وي، نو هر کوټه کټګوري افغانانه ځان ته جذب کړه، دا که ځوانان و که د خځې وي که موسنه او سیاسيون خلک و د دې رادیو اوریدونکي.
اندر څه تاسو در جو ډیر وخت نه لرو کړل لندرته وای کوم خاطره لازادي رادیو لري.
مننه کوم، ما ته خپل یو د ګراند خپل ولسمه نه ګراندي د ازادي رادیو کوم راپور چې د فراه ولایت د کورنۍ چې ټول په نشو روغ دی په غاکل جوړ ک او بیا دولت مجبور ک دی وخت دولت چې هغه تداوی کړی او یو کورنۍ ته نجات ورک، دا په دې معنی چې یو کورنۍ ته نجات ورکول لکه ټول افغانستان ته نجات ورکړي، دا د ازادي رادیو د هڅو د مرستو یو بیلګه وه چې زه ډیر افتخار پې کوم. او همداسې نورو دوستانو هم ښه خبرې وکړلې، بومیا صاحب واقعتونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړل. نو هیله من یم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده، موږ باید ډیر نور پرمختګونه کړی وای. د رادیو شتون په دغسې ټولنه کې چې وروسته پاتې جنګ ځپلي ډیره مهمه ده، او دا د ولس یووالي ته هم ګټه کوي. ولس او د تاسو رادیو کې د پرې حرکتونه کړی دي، د ډېر لخکې په اکل باندې ډېر نظر لري. د دې لپاره افغانان باید خوشاله وي چې د دې رادیو لکه دوی چې خدمت کوي پر موږ مخته چې احترام وکړو. مننه
مننه کور ودان اندر صاحب. مجددي صاحب ډیر وخت نه لرو، په دغه اوسنی وخت کې په افغانستان کې دغه د رسنیو وضعیت څه ډول ارزوي؟ آیا فکر کوي چې رسنۍ ډېر تر فشار لاندې دي؟
دقیقا نوری صاحب، اوس وخت رسنیو په ډېر سخت وضعیت قرار لري، نو که هم د محدودیتونو ستونزو په ټولو کې درسره ځینې ښه ګامونه هم حسب کېږي چې بیا موږ په دې یو هیله پیدا کېږي چې موږ کولی شو یو سخت وخت لاس کړو. دغه یو درې څه چې د وخت په سمېدو دغه باندې زه ویلی شم، مثلا د رسنیو د مالیاتو په برخه کې اقدامات شوي د اخري وار اطلاع فرهنګ وزارت هغه دریځ چې د رسنیو په اړه اعلان وکړ چې نور بنسټونه نشي کولی چې د رسنیو په برخه کې مداخله وکړي او هغه د رسنیو د جوابونو د لغوه کېدو په اړه چې محکمه څنګه هغه اصولي لارې ته برابر کړ او اطلاع فرهنګ هم ومنل دا ځینې برخې دي چې په دې هیله مکوي چې موږ کولی شو چې یو پخوته روان شو.
مننه کور ودان د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه نن بیا هم دوام لري. دا بحث زنوریاس نوري همدلته پای ته رسوم، خو په تو شی بو کې زما همکار فرشته نگار از استودیو تا او راتلون که خبرونه مختبری.